آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. این ویژه برنامه که به یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان اختصاص یافته، در رابطه با روابط ایالات متحده با طالبان پس از کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده و همچنان دورنما و آینده حکومت طالبان مورد بحث قرار میدیم.
زما سلامونه و نیکی هیله هم اومنه درانو دوستانو، بیا هم خوشحاله یو چې په یو بل پروگرام کې ستاسو په چوپړ کې یو. لکه څنګه چې جناب آصفی صاحب اشاره وکړه، د دې خبرونه په لړ کې له طالبانو سره د امریکا پر اړیکو باندې بحث کوو. تیر ورځ د امریکا وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو خبر په خبرولو سره وویل چې امریکا د القاعده رهبر له وژل کېدو وروسته له طالبانو سره مذاکرات بند کړي دي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ به آزاد نه کړي. خو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا راپورونه نه مني. په هر صورت د همدې پروګرام په ترڅ کې په همدې مسایلو او نورو اړوندو مسایلو باندې خبرې کوو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي.
بله، شرمندوی عزیز، در این برنامه مهمانای محترم قبضی که معرفی کنم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم و پس از اون مهمانای محترم روی خط میگیریم و بس خود دنبال میکنیم. با ما باشین.
درنو اوریدون پستری نشی زان شاب آشنای. د افغانستان د خزو او جنو د حقونو په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری پرون دوشنبه د اگست 15 پر خپل ټویټر پاڼه د دغه هیواد وضعیت خطرناک بللې او له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ او درېدو ټینګار کړی دی. رینا امیری زیاته کړی چې د امریکا متحده ایالات له لویو بشري مرسته کوونکو نه دی او د افغانستان له خلکو سره همکاري، بشري حقونو ته په احترام، تلپات اقتصاد او تلپات ثبات ته ژمن. په یو بل خبر کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر زده کړو بندیز لري کړي. هغه له دوچول سره په مرکه کې ویلي چې لورې له شپږم ټولګي نه فارغه ده، اوسنی حالات ته په کتو سره نشي کولی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ښاغلي کرزي همدارنګ ویلي دي چې د دې هیواد د ټولو افغان کورنیو لونې باید زده کړې وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي د نوي نصاب لپاره طرحه چمتو کړې او په نږدې راتلونکي کې به درسي کتابونه هم چاپ شي. د اسلامي زده کړو رئیس کرامت الله اخونزاده په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې 1.5 میلیونه درسي کتابونه چاپ او 13 میلیونه نور د چاپ په حال کې. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په یو خبري کانفرنس کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د پوهنې له سکتور سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ژمي پر رسیدو سره اړمنو افغانانو ته د مرستو رسیدو په هدف 122 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه ادارې د سه شنبې په ورځ د اګست په 14 ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانستان لرې پرتو سیمو ته خوراکي مواد ورسوي. د احمد مسعود په مرشد د مقاومت جبهې د پنجشیر ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 9 اتیا طالبانو د وژل کېدو او 26 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. امریکا غږ نه ده توانېدلی چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي. بلخوا په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ایز مسؤلین د طالب سرتیرو د مرګ ژوبلې او نیولو په اړه د مقاومت جبهې ادعا بې اساسه بولي. د استرالیا د مهاجرت وزیر اندرو ګیلز په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو یو کال وروسته د افغانستان د بشري کړکېچ په وړاندې د کانبیرا په خبرګون بیا کتنه کوي. د استرالیا د کورنیو چارو وزارت وی ویان په یوه اعلامیه کې ویلي چې استرالیا په دې کړ کې چن وخت کې د افغان ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده او د ویزې د غوښتنلیکونو د پروسې په حق له د صبر غوښتنه کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان زواهری تر وژل کېدو وروسته د جمهور رئیس جو بایدن حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د شاوخوا 2 میلیارد کنګل شو شتمنیو هیڅ یو برخه نه خوشی کوي. د دې خبر نور تفصیل د شیر خورزنګ اوري.
سپینې ماڼۍ په دې کار کاوه چې د 3.15 میلیارد ډالرو د اعتماد ځانګړی وجهي صندوق ته واچول شي ترڅو له یوې خوا د بشري مرستو لپاره پیسې ورکړای شي او له بلې خوا یو شمېرې مرکزي بانک ته واچول شي، خو په دې شرط چې طالبان دا ډاډ ورکړي چې دا پیسې به د څه شي لپاره کاروي. خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دوشنبه د اګست 15مه چې د زمري له 24مې نېټې سره سمون خوري په یو راپور کې ویلي دي چې د اوس لپاره دا دواړه آپشنونه نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د وال سټریټ ژورنال په ورځپاڼه کې د راپور ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خلاصولو لپاره د ځانګړي وحشي صندوق د ایجاد په برخه کې د نړیوالو شریکانو سره په ګډ کار کولو کې ډېر پرمختګ وشو، خو تر څنګ دا هم ویلي چې د دوهې تړون څخه د طالبانو د ښکار سرغړونې څرګندېدنه د دې ډلې سره زموږ د پاتې تعامل اهمیت معلومیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې متحده ایالات د اوس لپاره د افغانستان مرکزي بانک ته د دې سرمایه ورکړه یو آپشن نه بولي. امریکا د دې شتمنیو پر سر د طالبانو سره مخامخ خبرې هم ځنډولې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. ایران وایي د 2015 کال د اتمی موافقې د بیا ژوندی کولو په اړه د اروپایي ټولنې په منځګړتوب روسي وړاندیز ته ځواب ورکړ، خو د ځواب جزئیات سمدستي نه دي خبره شوې. د اروپایي اتحادیې د لوړپوړي ډیپلوماټ وایان جوزف بوریل تایید کړی چې تهران خپل ځواب وړاندې کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې ځواب یې څه دی. د تړون د بیا راژوندي کولو احتمال چې کېدای شي د ایران د تیلو په تولید باندې د متحده ایالاتو د بندیزونو د لرې کېدو لامل شي، د نړۍ د تیلو د بای د راټیټېدو سره مرسته کوي. تاسو زموږه د واشنگتن د سټډیو نال د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د زاپوریژیا اتمی بټۍ کې د توغندیو د ویشتلو په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د اتمی سکتور په وړاندې د تازه بندیزونو غوښتنه وکړه. زلنسکی د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو وینا کې د داسې احتمالي ناورین خبرداري ورکړ چې د سیمې نور هیوادونه به وګواښي. روسیا او اوکران دواړه پر یو بل تور لګی چې د تاسیساتو ته نږدې د وسلو ډزې کوي. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
افغانستان در یک سال گذشته. شما شنونده ویژه برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هستید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان هستین که این برنامه را ما حفیظ آصفی به همراهی همکارم احمد شکیب دوست گردانندگی میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در اینستیتوت جهانی در واشنگتن، و جناب آقای شیرجان احمدزی، رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پوانتون نبراسکا هستند. پروفسور برنامه میگه هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای یقین، سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
بله دارم. سلام به شما، شنونده محترم، همکار شما و قیمتی.
بنهایت تشکر از حضور شما. جناب آقای احمدزی، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای مرا دارین؟
سلامت باشین. بله صدای شما را دارم.
بنهایت تشکر از هر دو مهمان محترم. آقای دوست،
دیر من ناصفی سبزم په خپل وار سره دوړ میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې خاغلی احمدی سره پیل کو. د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر دی او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د شته ستونزو په اړه به ورسره خبرې وکړو. احمدزی صاحب، تاسو پوهیږئ چې پرون ځینې خبرونه خپاره شول چې د القاعده د رهبر له وژل کېدو وروسته امریکا له طالبانو سره خپل مذاکرات درولې دي، او نو غواړي چې د کنګل شوی پیسو یا شتمنۍ او برخه آزاد کړي. قسم چې د ریپورتونه بیرته تر یو حد پورې رد شوی دي، اما داسې ښکاری چې د زواهری له وجل کېدو وروسته د کابل او واشنگتن اړیکې تر پخوا نور هم ترنګلی شوی دي. ستاسو معلومات څه دي؟ روان وضعیت په څه ډول ده؟
ډېره مننه سر. دا خو متوقع وه چې د امریکا او طالبانو منځ اړیکې چې مثلا ډېره پراخې نه وي، نورې به هم محدودې شي که چېرته د القاعدې یا نورو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې تثبیت شي. د الزواهری وژنه دغه خبره تدقیقوي یا ثبوت رسوي چې په افغانستان کې متاسفانه د وعدو خلاف چې نړۍ سره طالبان کړی وه، د وعدو خلاف په افغانستان کې نړیوال ترهګر بېرته ځای پر ځای شوي دي په انفرادي توګه او یا په ډله ییزه توګه. د هند په تړون کې یوه وعده چې طالبانو امریکا سره کړې وه، هغه دا وه چې هغه ډلې چې امریکا سره دښمني لري، امریکا سره په خلاف ترهګري عملیات کوي په سیمه کې افغانستان کې، باید په افغانستان کې ځای ورنه کړي او هغوی پرې نه دي چې د امریکا په خلاف کار نه وکړي. اوله ټکی دا چې ځای ورنه کی، خو متاسفانه د خبره دغه وعده غلطه ثابته شو. امین زواهری د قدیم مشر په افغانستان کې پیدا شو او هلته ووژل شو. دا په خپل هغه په اعتبار چې د امریکا او د طالبانو د یو ډلې په حیث باندې منځ کې موجوده وه، هغه نور هم زیاته شي او دغه واک هم د روابطو چې موجود و دا نور هم زیات شي، او متاسفانه په پای کې منفي پایلې به د افغان ولس ګالي چې اوس هم په اقتصادي بحران کې اخته دی او هغه مشکلات چې دوی ویني دغه څه د بندیزونو د خوانه دي یا د طالب چارواکو د بې کفایتۍ د خوانه دي له امله دي بېرته یې تاوان افغان ولس ته رسېږي. نو دغه راز د اړیکو نور خرابېدل هم نه یوازې طالبان به نور منځوي حالت ور باندې کی، بلکې د افغان ولس ستونزې هم زیات کی. دا خپل په امریکا کې هم د سیاسي په منځ کې ولویا ستونزې ده. دوی یو خواته غواړي چې د افغان ولس سره خپل اقتصادي او بشري اړیکې نور هم ځواکمنې کړي، ځکه ضرورت د وخت دا ایجابوي چې امریکا ولس هم د افغان ولس سره ودرېږي، او بل خواته بل ستونزې سره یو معما سره دوی مخامخ دي چې طالبان سره څنګه برخورد کوي، تر څو هغه مرسته شي د افغانستان سره د افغانستان د ولس په کوي تا نه طالبان ګټه پورته کړي د خپل جنګیالیو د پایا د خپل ډلو د آزادو لپاره. نو متاسفانه یو سیاسي معما دلته رامنځته کړې ده چې لاسروس پورې جواز نه ده چې څنګه برخورد.
اما زه صاحب دا تاسو د معما یادونه وکړه، دا یو معما ده چې څنګه د کابل په سړک کې اغه زرغونه سیمه کې گرین زون کې د دغه یو کس لشتون نه طالبان به خبرې کسان چې د دریس تروسه پورې همدغه ده چې مونږ په دې اړه معلومات نه لرل، ځکه چې دغه کس مونږ تر تعقیب لاندې نه و. اما دوی خو په دغه خار کې واکمن دي، کابل خار تلفي شول او کور په کور دی وګرځیدل او له هرې کوڅې نه خبر دي څوک چیرته اوسیږي. په هر صورت دا خو د طالبانو دریز دی، اما اصلي پوښتنه دغه ده چې طالبان خپل موخو ته ورسېدل، دوی اوس پر افغانستان واکمني چلی، څه اړتیا لري چې له القاعده سره اړیکې وپالي؟
ګورې تاسو د خبر د معما ټکی وکړو چې دا هم د معما چې طالبان دې خبر نه چې اقتصادي مشه په افغانستان کې فقط کې دا معما نه ده. دا بیرته راځي کوم خبر تاسو د اړیکو په اړه کې، د القاعده او د طالبانو اړیکې ډېرې ژورې او خوانې دي، بل خصوص د طالبانو منځ کې چې کومې نورې وړې ډلې ګانې د هغوی سره یا د حقاني ډلې سره یا نور سره، دا ډېر خوانې دي. د افغانستان د خوانی دور جنگونو نه د روسانو سره کوم جهاد چې کړی داسې زمانی نه روان دي چې مختلف کماندانان د القاعده مشرانو سره یو ځای ول کار کوي، جنگ د روسانو خلاف جنگ دی، بیا د افغانستان کورنۍ جګړه کې دي. نو کار اړیکې ته وګورو، دا هیڅ معما نه ده. دا واضح و چې طالبان یا ټول طالبان یا ځین طالبان دا روابط په ژوندۍ ساتي او دوی ته په هر شرط کې چی په باور کوي یا ورسره کوي. ګوري لبدا مرغا د یو عرب خارجي للاسا د دوی ټول حکومت تیر ځلې راوپرځول شو، او افغانستان هغه مو چې تیر او یو شی دوی څه کولونه کې ولیدل کټه وکټه وانه دغه مرحله نه تیر شو، او اوس یو بلې نامعلومه دغه ته ورته پاول شو دی چې افغانستان مختلف ستونزې سره مخامخ کیږي. دا د یو شخص په نو ورکولو کې دغه لوی حالت رامنځته شو، دغه لوی تحول په افغانستان کې راغی چې افغانستان کې نوی حکومت حکومت راغی لکه اساسي راغی اقتصاد په تخته شو ځکه طالبان په اقتصاد مقوي نه و نور مواقع افغانانو ته پیدا شوې ده نړیوالو راتګ سره دې سره څنګه هم جنګ په افغانستان کې تو چې ستوانې بیرته افغانانو ته رسېږي په زرهاو افغانان دواړو خواوو ووژل شول نو که چېرته وګورو دا طالبانو د زعامت د رهبري پورې اړه لري چې د عقل په اساس د منطق په اساس د افغانستان د ګټو په اساس دوی د افغانستان خلکو او نور بهرنیانو سره څنګه برخورد کوي که هغه مسلمان وي که کافر وي دا هدف نه ده خو چې بهرنی دی افغانستان ته ګټه رسېږي یا تاوان رسېږي هغه مهم ده آیا د عربو جنګیالیو شتون افغانستان کې مهم دی افغانستان ته یې څه ګټه ده دا مهمه ده ځکه تېر وارې هم د دوی حکومت یې وارې په همدې دلیل باندې سقوط شو له منځه لاړو په پایله کې جنګ هم وشو نور شیان هم منځته راغلل نو که چېرته هغه غلطه پالیسي چې پخوا تکرار شوې وه او دوی دا خبره پټوي چې طالبان القاعده یې نور ډلې په افغانستان کې نشته بیا هم کېدای شي هغه غلط تاریخ بیرته تکرار شي او تاوان بیرته افغان ولس وکړي
تشکر جناب آقای احمد زید. آقای یقین شما اظهارات مهمان محترم آقای احمد زید شنیدین در رابطه با مسئله که روابط حکومت ایالات متحده و طالبان که بیش از بیش کشیده شده بود و کشیده بود با کشته شدن ایمن الزواهری و تیرگی گراییده. اساس گزارش ها گفته میشه که در حال حاضر حکومت ایالات متحده مشغول بازنگری روابط خود با حکومت طالبان هستند. شما دورنمای روابط چگونه میبینین و بعدا مسئله بعدی در رابطه با کشته شدن ایمن الزواهری و چگونگی رابطش با حکومت طالبان بعد از جواب شما دنبال میکنیم. بفرمایید.
امن شما در امریکا اگر سیاست امریکا در قبال افغانستان از دهه اول بهش هیچ وقت یک مرکز استراتژیک از نگاه از اینکه با او رابطه داشته باشه و یا کلن منطقه آسیای میانه برای امریکا جالبیت داشته باشه در تاریخ امریکا در فورن پالیسی و روابط خارجی امریکا یک منطقه نیست با وجودی که تئوری های امریکایی خودشان قبول دارن و که آسیای میانه و اونها در اون منطقه اساسی هست از نگاه جیوپولیتیک به امریکا نداشته. دیدگاه امریکا همیشه به افغانستان یک دیدگاه امنیتی بوده. دیدگاه از وقت جنگ زمان سرد شروع شده و امروز هم ادامه هموز همیشه افغانستان برای واشنگتن یک ترس ایجاد کرده و دیدگاه اساتی دیدگاه سیاسون امریکا دیدگاهی هست که همیشه چنانچه که مثلا فعلا درباره ایران دیدگاهی دارند اما در باره ایران مثلا یک دیدگاه اقتصادی هم وجود داره برای از این که منافع دراز مدت تل و پیگ اینها هم هست بس حتی کلتوری هم هست تعداد دیاسپورای ایرانی که مثلا در امریکا هست متاسفانه در بخش افغانستان کلن یک دیدگاه بد منفی وجود داره که به نوعی هم افغانها در او سم دارن به دل لذی که در دهه 80 رفتن در کنار روس ها رفتن و در دهه 90 رفتن در پالوی تروریست ها رفتن و اکنون هم به نوعی با امریکا قطع رابطه چندان ندارن و حرفشان هم اگر هست هر روز شعارشان ضد امریکایی ای از قبال پالیسی بزرگ امریکا به دیدگاه افغانستان که متاسفانه خود افغان ها هم در او رول دارن و او را نمیشه از بین برد به سادگی یعنی همیشه حس دشمنی در امریکا در مقابل افغانستان هست و بوده در این 20 سال گذشته هم متاسفانه افغان ها رهبرای افغان ها آقای غنی کرده هیچ کدامشان نتونستن می روابط از دیدگاه امنیتی بکشانن به دیدگاه مردمی دیدگاه روابط دیپلماسی روابط دوستی واقعی نبوده یک مجبوریت بود که امریکا بالاخره خود از افغانستان خلاص کرد به دلیل دیگه مشکل دیگه که در کوتاه مدت به وجود آمده در حدود از سال حداقل 2015-2016 با آمدن آقای باید ترامپ روی کار ای که بحث پالیسی خارجی یک بحث انتخابات داخلی هم شده همیشه بوده ولی در چوکات افغانستان چندان رول در اینجا نداشت، همیشه بحث مثلا اسرائیل بود، فلسطین بود، مثلا شرق میانه بود. ولی اکنون در همین 10 سال، حداقل 7-8 سال اخیر، بحث افغانستان باعث یک نقطه به دست آوردن رای و یا رد کردن سمت مقابل به سیاست داخلی امریکا آمده که ما فعلا در ماه نوامبر انتخابات میانه را داریم در امریکا، که آقای بایدن به نوع از همین وضعیتی که وجود داره در مقابل القاعده و اینا میشه بگفت سوء استفاده میخواد بکنه، که هم به دلیل از اینکه جمهوریت خواها یک اشک تمساح میریزن و به نوع خودشان در معامله دو شریک بودن، ولی اکنون به حساب شکست امریکا رو میبینن از خروج از افغانستان، و به نوع میخواین در انتخابات میانه. ما هم در این روزها میبینیم آقای مایک پایپیو دیروز به نوع شکست استراتژیک خوانده بود، در تویتر خود نوشته بود.
جناب آقای یقین، در حالت گم شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. خب در حالت چی اونا بالاخره متهم بکنن جمهوری خان و یا جمهوری خان متهم بکنن با پولی که از مالیات دهندگان ایالات متحده در افغانستان مصرف شد و رابط نزدیک با افغانستان داشتن، فکر نمیکنین که به شکل اشکال یک نوع ناگزیری دارن که در مورد سرنوشت افغانستان دخیل باشن؟ چنانچه به اساس بعضی گزارش ها، خب امی توافقنامه دوحه که بالاخره منجر به ورود طالبان به افغانستان شد، سناریوش ایالات متحده ریخته بود. فکر نمی کنی؟
خب ببینیم، امریکا در قبال پس طالبان، اگر بشه امریکا از سال 2010 اول، خب فراموش نکنین که امریکا هیچ وقت طالبان را به یک گروه تروریستی حقانی را شناختن، ولی خود طالبان را نشناختن در این 20 سال. بنو دروازه گفتگو با طالبان از سال 2010 باز بود، از زندان‌های گوانتانام آوردن، توسط قطر برشان جای دادن، دفتر دادن، و گفتگو پشت سر همیشه باز موند. که مو بخش گفتگویی بود که تیم آقای ترامپ برابری خلیزاد، آقای خلیزاد همو گفتگوها رو پیش بردن و باعث شد که قرارداد دوحه به وجود بیاید. خب شکستای هم در داخل دولت افغانستان برابری غنی صاحب بود که باعث شد که ما در افغانها در چین حالت روزگار متاسفانه بیافتن. بس از این هست که دیدگاه انتخاباتی بسیار دیدگاه کوتاه مدت هست. من باورم ایست که در کوتاه مدت آقای کابینه بایدن تا انتخابات نوامبر در پول بسته کردن برای افغانستان و اینا و یا روابط خود قطع کردن با طالبان، یک بحث انتخاباتی داخلی هم هست که پیشتر من به او اشاره کردم. من فکر میکنم در دراز مدت میتونه این تغییر بکنه، به شرطی که طالبها از چیزهایی که امریکا هم از طالبان میخواد ببینیم، بس یک حقوق بشر بسیار یک بحث کلیشه‌ای شده و خیلی اهمیت نداره. دو بخش اساسی در امریکا روی میز خواهد گذاشت با طالبان، یکی از جدا شدنشان از القاعده و گروه های تروریستی هست. او را مگه در متن دوحه اشاره کنیم، بحث از این است که طالبان القاعده را از امریکا از افغانستان بکشند. یعنی بحث از این فقط که روابط نمانند که مثلا گروه تروریستی از افغانستان برای امریکا و برای غرب ایشان درد سر باشه. و متنش از نگاه حقوقی بسیار فرق میکنه. چنین چیزی نیست که طالبان هیچ نوع رابطه با القاعده نداشته باشن و با گروه های سلفی اینا نداشته باشن تا اون رابطه خود با جان اسلام افراطی بکشن.
آرش صاحب، که در دوحه تړون ته وکتل شي، هلته په واضح توګه لیکل شوي دي چې اړیکې باید پرې کړي له ټولو ترهګرو ډلو سره، او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نه د امریکا او د امریکا د متحدینو په ضد استفاده وشي. یعنی کله چې دغه سي وضاحت موجود وي، نو بیا نو د سي ځای نه پاتې کیږي دته چې د دغو ډلو کوم رهبر یا غړی په افغانستان کې وي او که امریکای پیدا کی اقدام کوي په وړاندې. اجازه راکړئ چې زه یو بل مسلې ته اشاره وکړم. هغه دا چې دلته په امریکا کې کارپوهان په دې باور دي چې د القاعده د رهبر رهبر وژل کېدل دا په خپل ذات کې یو پرمختګ و. اما واشنگتن د کابل په اړه تر اوسه پورې یو تعریف شوې تګلاره نه لري. احمد زیسه پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم د دوه له تړون وروسته د جمهوریت له پرزیدو وروسته او دا چې بیرته طالبان په کابل کې واکمن شول د امریکا تګلاره څرګنده ده؟ آیا تعریف شوې ده چې امریکا د افغانستان په اړه څه تګلاره لري؟
متاسفانه هغه تګلاره چې په عامه اسانو کې موږ توقع لرو د امریکا غوندې یو حکومت نه چې وضاحت ولري د افغانستان سره حقوقي بورد ولري، افغانستان سره بشري اقتصادي ډیپلوماتیک بورد ولري، هغه نشته. متاسفانه اوس دوی د بحران د مدیریت په حرکت کې دي. هغه بحران په افغانستان کې د نظام بدلیدل دي او د دوی هغه مخالف ډله چې دوی ورسره تقریبا دوه درې کاله مذاکرات کول، هغه د زور لارې نه په افغانستان کې حاکمه شوې ده. د هغه بحران د مدیریت په جوړولو کې مدیریت کولو کې دي. د دوی داسې واضحه تګلاره چې د امریکا ګټې د اوږد مهال لپاره تعریف کی، د امریکا ګټې د اوږد مهال تضمین کی، نشته. اوس یوازې دغه حالت چې دوی ګورو چې موږ خو به دغه مرستې دغه تګلاره د دې لپاره افغانستان سره طالب چارواکو سره کوو تر څو موږ ته معلومه شي چې دوی موقف آینده لپاره څه دی، او بیا د هغه په اساس کوم شرایط چې دوی ځان باندې مني د نړیوال دوکانه ورکړي شوي دي، هغه په اساس اوږدمهاله ډیپلوماتیک یا سیاسي لاره یا ستراتیژي یا پالیسي افغانستان ته ورکړو. اوس هیڅ شی نشته. اوس یوازې د بحران مدیریت دی چې هغه د بشري مرستو په شکل کې کېږي، هغه د افغانستان د مالي ذخایرو په مدیریت په شکل کې کېږي، هغه د افغانستان د ګاونډیانو سره د مختلفو خبرو اترو په شکل کېږي، هغه د القاعدې او نور ترګرو د خطراتو د مدیریت په حق لکېږي. هغه د انګلیسي په اصطلاح تقریبا اډ هاک پالیسي لري افغانستان لپاره، یو عاجله پالیسي یوازې اوسنی حالت مدیریت کې. وروسته معلومیږي چې طالبان د دې په مخالفت کې یا موافقت کې څه غبرګون ښایي، آیا هغوی د اوږدمهال لپاره افغانستان خلکو دپاره د افغانستان په یو هېواد په شکل باندې د امریکا سره دولت لپاره څه پلانونه لري، د هغه نه وروسته کېدای شي اوږدمهال پالیسي ولري. اوس متاسفانه نه ولسمشر بایدن، نه ریپبلیکنان او نه نور هېوادونه داسې اوږدمهاله پالیسي لري یا اجنډا ولري. دغه یو لوی بدمرغي ده متاسفانه چې ساره پخوا ډېر کم لیدل شوی دی، اما ستونزې لا اوس هم شته دي. نو دنه د ښکاری چې دوه خواته د موقع شته، هم طالبانو ته او هم نړیوالو ته، چې داسې یو تعادل ته ورسیږي چې د افغانستان خپلې ګټې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس، نه دا چې د یوې ډلې ګټې په ټول ملت باندې ګټه پکې شي، او د امریکا او د نړیوالو ګټې د افغانستان د ګټو په چوکاټ کې تضمین وي، ترڅو افغانستان بیرته هغه لاسرونه چې لرلي، ځینې خلک ورته لاسرونه نه وایي خو افغانستان ډېر لاسرونه لرلي، یو قشر په افغانستان کې بیرته راژوندی شو او علم یې وکړو، پوهه یې پیدا کړه، تجربه یې پیدا کړه، حکومت چلول یې زده کړل، دې کې شک نشته، ستونزې ډېرې زیاتې وې. هغه ساتل، هغه ګټه ساتل بیرته د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مهم ده، ترڅو افغانستان بیرته نور تیارې ته ورنه تمبول شي او نړۍ ته بیرته خطر احساس ونه کړي چې افغانستان بیرته د نوې ملت په شکل باندې یوازې پرېږدي.
صحیح احمد صاحب، یقین صاحب لکه څه مخکې د امریکا په روابطو باندې خبرې وکړې او په څرګنده توګه ویل چې امریکا د یو مجبوریت لمخې افغانستان باندې نظر ساتي او تر ډیره حده هغه امنیتی برخه ده چې غواړي له افغانستان سره یو راشه درشه، کله لرې نه وي کله نږدې نه وي، هغه ولري، او خصوصا بیا په منځنۍ اسیا کې د امریکا ګټې دي. تاسو پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا په همدغه سیمه کې وه، او که څه ګټې هم لرلې منځنۍ آسیا ته نږدې پرته وه، اډې یې لرلې، دا هر څه یې خوشې کړل. اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي چې امریکا له دې سیمې څخه ډېره لرې شوه، څنګه کولی شي واشنگتن خپلې ګټې په همدغه سیمه کې، خصوصا په افغانستان کې چې کومه امنیتي ګټه لري یا په لویه په دې منطقه کې، څنګه ساتلی شي؟ له کوم ځینه دا کار کولی شي؟ څونه لرې شوه له سیمې نه؟
د امریکا په بهرنی پالیسی کې یا د بهرنی نظامی پالیسی کې چې د نړۍ ته نورې سیمې ته لري، متاس پر افغانستان فرنچي صد مو ویلې ډېر مهم ځای نه نیسي. یوازنی اندېښنه، لوی اندېښنه، یوازنی لوی اندېښنه چې امریکا لري، هغه د افغانستان بیرته د القاعده او د نورو خصوصي ډلو مرکز بدلېدل له اړخه لري. او بل اندېښنه چې اوس د تیرو شلو کلونو رابطه په اساس پیدا شوې ده د افغانستان سره د امریکا د ولس یو رنګ خواخوږي شته ده، تقریبا په ذکر کې دا خواخوږي نشته ده. اما زه فکر کوم هغه کسانو چې په افغانستان کې د امریکا حکومتي چوکاټ کې په ملکي یا نظامي چوکاټ کې افغانستان کې کار کړی دی، چې دي هغوی د افغانستان سره یو رنګ خواخوږي لري، او دا د ولس په رایو کې په خبرو کې جوته ده چې دوی نه غواړي افغانستان کې هغه لاسرونه چې امریکا په پیسو هلته شوي ده، امریکا د ولس په مرسته شوي ده، هغه مطلق ډول باندې د منځه ولاړ شي، د افغانستان کې د امریکا د کارونو نقش بالکل د منځه ولاړ شي، دوی نه غواړي. دغه یې دوهم اړخ دی غواړي. په سیمه کې آیا په رښتیا افغانستان د امریکا د نظامي استخباراتي پالیسي کې کوم رول لوبوي؟ متاسفانه دا نه ده. دوی منځنۍ آسیا کې خپلې ګټې په نورو لارو تنظیموي شي، او همدغه راز د جنوبي آسیا او پاکستان هندوستان کې نورو ملکونو کې په نورو لارو کې جوړوي شي یا برابروي شي خپلې ګټې. هغه یوازنۍ اندېښنه چې دوی لري چې افغانستان خدای مکړه بېرته داسې هېواد باندې بدل شي چې نه یوازې امریکا ته بلکې د دې ایتلافینو او نور ملګرو هېوادونو،
اما زه دونه خلاص لاس چې امریکا په افغانستان کې درلودلو فکر نه کوم چې په نورو هېوادونو کې ولري، یعنی پراخ نظامي حضور دا امکان نه لري چې په نورو هیوادونو کې دغه یو موقع ورته برابر شي. فکر نه کوي چې ګټي په اوډول نه اوډول اوس له خطر سره مخامخ دي؟ که په خپل د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه ته هم وګورو، دوی وایي چې زموږ لاسرسي محدود شوی ده، د دې وړتیا بلري چې ځینې هدفونه وولي، اما لاسرسي محدود شوی ده.
واضح کله چې یو څوک یا ډله یا کوم هیواد په یو سیمه کې فزیکي حضور ونه لري او د نږدې نه حالت ونه څارل شي، واضح هغه صلاحیت هغه قدرت او توان چې دوی غواړي چې ویلې هغه له منځه ځي. دا اوس هم دوی چې د القاعده مشر وژلو، د دوی دا ډرون الوتکه باید د پاکستان نه تېره شوې وای، که چېرې د پاکستان همکاري ورسره نه وای هېڅ امکان نه درلوده چې دوی کولی شي دغه عملیات اجرا کړی وای. دا واضح ده چې دوی متکي دي اوس په استقلالیت سره هغه کارونه چې پخوا یې کول په افغانستان کې، اوس څه کوي؟ دوی متکي دي د نورو هېوادونو مرستې ته، د مرستې په اساس باندې خپل عملیات د افغانستان کې په نورو ډلو باندې څار ته متکي دي چې نورو خلکو سره تړونونه وکړي، معاهدي وکړي، هغوی سره تعاملات وکړي، د هغو په اساس باندې افغانستان کې په ترګلو ډلو باندې څار وکړي، هغوی د منځه یوسي. نو هغوی توان ډېر زیات محدود شوی دی. کله چې افغانستان نه امریکایي پوځیانو انشاءالله کول او راوتل، ځینو پوځي مشرانو دا فکر کاوه چې موږ به د اسمان لاندې افغانستان څارو او هغه توانایي لرو. متاسفانه په عمل کې ستونزمنه بریښي او تقریبا ناممکنه بریښي په مستقله توګه باندې دوی وکړي چې د افغانستان فضا د افغانستان زدکې حالت وڅاري او دوی هلته سترګې ولري او حالت وګوري چې کوم ځای کې دوی د خطر د هغه له منځه دي. مجبور دی چې د هند سمندرګي نه یا د پاکستان مختلفو ځایونو په افغانستان داخل شي او هلته کار وکړي. نو دغه تکیې په نورو هېوادونو دوی ډېر زیات محدود کړي دي. هغه توانایي چې دوی تېر وخت په افغانستان کې تقریبا 1,00,000 نه زیات عسکر درلودل، نظامي تجهیزات درلودل، هغه تقریبا نوی سرسرونی ها در زر رفیقه شده.
تشکر جناب آقای احمدزی. در نیمه اول تا کنون صحبت کردیم خب از دید امریکا که امریکا چه تعامل با طالبان خواهد داشت پس از رویدادهای اخیر در افغانستان. حال اگر از دید طالبان ببینیم که دست دراز از اونا تا کنون فشرده نشده و هیچ کشور اونا را به رسمیت نشناخته و حوادث هم گرایبانگیر از ناز کشته شدن ایمن از زواهری و حملات داعش که بالاخره حضور خود به نحوی در افغانستان ثابت کردن، در حال حاضر جناب آقای یقین طالبان چه گزینه دارن و بعد از این حوادث آیا در روابط خود در موضع‌گیری سیاسی خود با جهان بازنگری خواهند کرد؟
ببینین بعضی در زمانی که گروه های داخلی افغانستان، گروه های شورشی جمع میشند و منتجم میشند به کمک خارج، همیشه توانایی بسیار زیادی را دارند. در دوره مجاهدین هم ما دیدیم که توانایی داشتند دولت افغانستان زمان سابقه سرنگون کنند، این دولت طالبان هم می توانایی را داشتند. او توانایی منسجم شدن در وقت جنگ و به نوع زیر یک چتر آمدن و یک پالیسی داشتن، به دلیل از این که بخش از پالیسیشان مربوط به خارجی ها هست در دهه 70 و 80 و 90 امریکایی ها بودن که طریق پاکستان برشان دیکته می کردن بر مجاهدین چی پالیسی را داشته باشن و در ده هم هیچ شک در اون نیست که پاکستان آیسای پاکستان رول قوی در مشوره برای طالبا داشت. فعلا در بحث مشکل اصلی سیاست افغانی داخل میشه که متاسفانه هیچ نظام را در افغانستان کس از بیرون نشکستانده ولی از داخل و دلیل از این که اینا نه پالیسی دارن نه جور می آین و نه یک دید استراتیجیک دارن، فقط موقتی است، بعض اقتصادی است، بعض قدرت است، بعض چوکی است و این باعث میشه که بشکنه. ما در یک طالبا با چنانچه که مجاهدین هم بسیار با غرور زیاد در کابل در سالهای 91 آمدن، ما دیدیم که بعد از مدت پشتیبانی خارجی نبود و اونا شکستن. ما در آستانه چنین حالت در طالبا هستیم، با وجود که فعلا جهان خسته است، دولت افغانستان نسل که در افغانستان در 10 سال 20 سال گذشته بزرگ شده، نسل ما همه گره بیرون شدن، فرار کردن، رویشان شکسته هست، روی جهان به نوع از جنگ افغانستان خسته شده، بیرون شده، یک مقروریت کاذب در طالبا هست. و فراموش هم نکنیم که چیزهای زیادی هم برشان بانده بود، بلیون ها دلار، اسلحه، قصر، موتر، حتی موترهای مخزن های تیل و اینا ایسته ایسته خلاص میشه، اینا ایسته ایسته از بین میره. و دوم مشکلی که طالبا ایجاد میکنن همیشه و این دولت افغانستان از بنیاد تاریخی ما این مشکل داریم، روابطه با همسایه هاست. روابط طالبا با تاجیکستان خراب است، با ازبکستان درست است که بحث اقتصادی جداست، اما گذاشتن که مدت قبل توانای زیر نداشتن که جلوگیری کنن از حمله داعش خراسان بالای ازبکستان، با ایران در جنگ هستن. درست است که در کوتاه مدت دو کشورهای همسایه با چین و روسیه اینا همدست شدن که بتانن امریکایی ها را از منطقه بکشن، او بحث یک کوتاه مدت های روابط های تاکتیکال منطقه بود، ولی در دراز مدت هیچ نوع ایران علاقه از این که در کنار نظام شیعه به حساب اسلامیش یک نظام سلفی باز در اینجا در کنارش بیاید، قبلش هم سعودی باشه، بیاید در اونجا در زیر به حساب آمیانه بگوییم در زیر چنقلش بشکنه. پاکستانی های علاقه را ندارن که باز طالبا بیاین روابط خود بیشتر با جهان درست کنن و باز پس و باز ادای مرز خطک کنن. ببینید این چیزی که در طالبا ما میبینیم، جدا از این که مثلا گروه های دیگه در مقابل طالبا هستن، خود داخلی هم مشکل داره. اگر شما بیاد داشته باشین چند روز پیش که بعد از مرگ القاعده در شعارهایی که نوشته شده بود مرگ بر حامیان امریکا و مرگ بر آیسای پاکستان. خب آیسای پاکستان چون که بدل از این که ما میفهمیم که از خاک پاکستان امریکا استفاده کرده برای از این که القاعده را بزنه، ولی بحث اونه مثل حامیان امریکا بحث داخلی هست. بله. میتونه اینا این شروع میشه، این شروع هزو هست و همون مقروریت کاذب داخلی هم مدت میچله. و به خصوص
آقای یقین در این مسئله شما گفتین فرمودین که خب پاکستان دیگه علاقه چندان به طالبان نداره که خود به اصطلاح با اونا بچسبانه. اگر طالبان بتانن یک هویت ملی برای خود کسب بکنن و جدا از پاکستان و این هویت ملی از اینا، آیا چقدر باعث محبوبیتشان در داخل افغانستان و بالاخره به عنوان یک کشور و یک اراده مستقل میتونن که خواهند توانست آیا که به عنوان یک حکومت بقا داشته باشند بالاخره؟
ببینین جمهوری اسلامی ایران 40 سال است با تمام دنیا می جنگد و به نوع جمهوری اسلامی هر سال قوی تر می شه، هم از نگاه اصلی، هم از نگاه سیاست خارجی، هم امکانات دیگهش، به دلیل از اینکه توانایی پرداخت داخلی خود داره و ایره در افغانستان هیچ نظامی نداشته. فراموش نکنیم که همین بحث خودکفایی یک بحثی هست که در افغانستان تاریخی وجود نداشته و فعلا حداقل در 40-50 سال اخیر یا باید چک های بل های کابل باید مسکو میداد یا باید سعودی عربی میداد یا پاکستانی ها میدادن و یا در این 20 سال امریکایی ها دادن. او بحث نیست، بحث مسائل ملی. ببینید در پشتون ها یک دولت یک قومی تک قومی را جور کردن و در او هیچ کسی دیگه شامل نیست، نه از نگاه قومی نه از نگاه مذهبی، زنها در او شامل نیستن. ما به هیچ صورت یک دولت هویت ملی جور درست کرده میتونن. افغانستان یک کشور هست که یک هویت ملی نداره. خب همگی بالاخره تحت هم مثلان که امریکایی ها را هر کس تحت بالاخره یک امریکایی میگن، درست است، اما هویت های جداگانه در این جهت، یک کس افریقا امریکایی است، من افغان امریکایی است، کس دیگر از دیگر جا. بنابراین در افغانستان هم شما این هویت ملی را خصوصا در وضعیت فعلی که طالبا به ایت یک قوم نماینده از یک قوم حالا هستن یا نیستن او بس جدا هست، ولی واقعت همیست که اکثریت کابینه از اونا هست، نمیتونن ادعای از این داشته باشن که ما ملی هستیم. در کشوری که بالای 50% نفوسش طبقه زن باشه و شما یک خانم اجازه نستین در یک چوکات های رهبری شما باشه، خب شما بحث از این ملی کردن نمیتونین. بنا این مشکلات هست که من فکر میکنم داستانی که ما از بیرون از طالبا میبینیم واقعتش و خصوصا اگه به دراز مدت ببینیم بسیار بدتر است. و این ختم میکنم اینجا که یک تراژدی هم برای افغانستان هست که ما میبینیم که افغانستان پس به یک سمت بسیار خراب میره و به نوعی هم جهان مصروف اوکراین است، از مسائل دیگه هم هست، خسته هم شده و اگر یعنی جمع نشوند به خصوص خود افغان ها رهبری رو، حال بیرون افغان های بیرون، افغان های داخل، طالبا کنار هم نیایند و اگر رابرد رو پیدا نکنن، افغانستان به یک جنگ بسیار خانمانسوز دهه 90 میشه که دهه 90 شاید تنها در کابل بود، ولی این دفعه چار در سطح سراسر افغانستان میشه و بعد از رو باز قیامت شد. خب مردم افغانستان مردم عادی میزن و برای افغانستان همیشه تا دم آخر چوکیری الان ندادن، دم آخر قرار میکنن.
تشکر آقای یکی. بله، تشکر از حضور شما. میدانم که مصروفیت زیادی داشتین، قبلا صحبت کردیم. تشکر از حضور شما در برنامه و از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. روز خوشی داشته باشین.
مننه. دیرو مسائل و تپدی بحث که اشاره وشوه احمد زیس که اقتصادی بحث و گرو، که سیاسی بحث و گرو، که پوزی بحث و گرو، دلتا در طول مسئله پدست دول دی چه اغا اصلی فشار او اصلی بار پا افغانان و بندی گرزی. افغانستان که چه پتی رو چلوی اختکلونو که هر تحول راغله ده، هر چه بیر تا صفر ترسیدلی دی او لصفر نپیل شدی. مثلا هم داوست پم دی تیرو شلو کلونو که یو پاوز جور شو، پولیس موجودو، ده اتو میلیارد دلار رو پر ارزښت پوزی تجهیزات پا افغانستان که پاتو شول، اما هر چه پیوه ورست که منحل شول او لارل خلاص په خلاص اوس ده اردو پا جوڑولو بنده کار کیگی، اما عملا افغانستان اردو نلری. ده پولیس پا یونفرم بنده تازه کار شروع شویده. د امنیت خبره خود څوک نه پوهیږي، هغه خو استخباراتي مسله ده چې هغه به څنګه کار کوي. په هر صورت د ټول شیانو ته چې وګورو، ولې له دغو تجربو نه، له دغو انقلابونو نه، له دغو تحولاتو نه درس نه اخیستل کیږي؟ تاسې لږ څه مخکې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. هغه تاسې ویل چې د یوره په خاطر طالبانو خپل حکومت وپرځاوه، دا ځلی بیا هم د دوی له واکمنۍ وروسته یو کال وروسته یا د یو کال په شاوخوا وخت کې د القاعده بل رهبر دلته په افغانستان کې وژل شو. آیا دوی سبق اخیسته ده؟ آیا پوهیږي چې دې بار به څونه زیاتي؟
مننه صاحب، زه فکر نه کوم نه یوازې طالبانو د تېرو څلوېښت کلونو تاریخ نه سبق اخیستی، بلکې د افغانستان نور رهبرانو هم ډېر هېڅ سبق نه اخیستی. که هغه په تېر حکومت کې ول، د تېر حکومت نه مخکې ول، که هغه د پښتنو رهبران دي، د تاجکانو رهبران دي، د هزارکانو رهبران دي، د ازبکانو رهبران دي. له بده مرغه په افغانستان کې هر هغه شخص چې ځان ته د افغانستان رهبر وایي، د تېرو چلوست کلون در نخوالو نوی هیچ درس نده اخسته که چیت درس اخسته وی نظامون رو بنده لنگیرد که چیت درس اخسته وی در نظام در تقویت در اصلاح خبره بکیده نه در مکمل تخریب لصفر نبیرده لشروع کولو که چیت درس اخسته وی دوی تا در معلومه دلد چی نره من سر تعامل کوی که چیت نظام بدلو نظام که باید اصلاحات رو در په میلیاردونو ډالرو مرسته چې نړۍ تېر کال موږ سره وعده وکړه د حکومت را پرېږدنه مخکې یوه هفته دوه هفتې مخکې موږ سره وعده وکړه چې تاسو به تقریبا راتلونکي لس کلونو یا څو کلونو پورې څه میلیاردونو ډالرو مرسته کوو که چېرته موږ درس اخیستی وای نو هغه ته په کتو سره موږ باید له صفر نه نه پیل کړی بلکې اصلاح ته مو پام شوی وی بلکې هغه شکایتونه چې موږ د رشوت په شکل باندې د فساد په شکل باندې د ظلم په شکل باندې موږ ورته ګوته نیولې هغه د منځلو لپاره مو یو ځای کېدلو او د اصلاح نیت مو تللی دی که دا چې مکمل نظام د پردي استخباراتو استخباراتي لوبو په اساس کې چې په پوهې یا ناپوهې شکل کې موږ خپل هېواد باندې نو هېڅ متاسفانه هېڅ خبر تر اوسه لا دی نه د عبرت نه دا اخیستی درس نه مې دا اخیستی که هغه د کمونستانو دوره وه یا د مجاهدینو دوره وه تر اوسه پورې دا نوې دوره چې راغلې ده درس مو عبرت نه مې دا اخیستی زه راځم یو بل ټکي ته چې یقین صاحب په خپلو خبرو کښې ذکر کړو چې طالبان یوازې پښتانه دي او پښتنو نمایندګي کوي باید یو ټکي ته وضاحت وکړو طالبان هېڅکله د پښتنو استازولي نه شي کولی دوی په خپل مخکینی دوره کښې هم دا ثابته کړه او دې دوره کښې هم دا ښکاري په تېرو شلو کلونو کښې په افغانستان کښې د ټولو نه زیات چې عصب یې لیدلی دی زیان یې لیدلی دی تباهي لیدلی دی هغه د پښتنو سیمې دي د جنوب جنوب ختیځ او دغسې لویدیځ خواته سیمې دي دې کښې شکلس د افغانستان هر وګړی که ده هر چیز دی پښتون دی غیر پښتون دی تاوان یې لیدلی دی خو په اول کلونو کښې جګړه که د روسانو په وخت کښې وه که د امریکا سره طالبانو جګړه کښې د پښتنو کورونه وران شول د دوی ځمکې وران شوې د دوی مشران د ملک او د مشر په حیث هغه د طالبانو د نورو ډلو خواله په دې وران د باندې وویل چې دوی په پان اسلامیزم باندې باور نه درلود او دغه متاسفانه ایدیالوژي سرایتو کړو نور افغانستان چې د افغانستان نور اقوامو چې هېڅ ملامتي د هېڅ شکل نه درلودله هر شکل کښې چې دوی سرایتو کړو هغوی ته لاړل د افغانستان نور اقوام متاسفانه وځپل شول او هغه یو نظر چې افغانستان یو واحد بلد دی هغه ته یې متاسفانه ستونزې را پیدا کړې چې اوس هر څوک موږ دا پوښتنه کوو چې آیا موږ یو ملت یو که نه یو نو په دې جنګ کښې موږ ټول شریک اصیب لیدلی دی تاوان مو کړی دی نه دا چې فلانۍ ډله د تاجک ډلو نمایندګي کوي یا طالبان د فلانۍ ډلې نمایندګي کوي یا محقق د هزارګان نمایندګي کوي یا دوستان د ازبکان نمایندګي کوي دوی د یو قشر نمایندګي هم نه کوي دوی ټول خپلو ګټو ته مسول ول خپلې ګټې واخېستلې اولادونه یې زنانان شول اولادونه یې په دوبۍ نورو ملکونو کښې جایداد څښتنان شول او اخر کښې ملت یوازې پرېښودل لاړل دا په کراتو ثابته شوې ده چې سیاسینو متاسفانه د هېڅ قشر د هېڅ قوم نمایندګي نه ده کړې نو کله چې دا فکر کوو طالبان ملی شکل نه لري بالکل نه لري خو دا که وایي دوی یوازې پښتانه دي د پښتنو نمایندګي
کوي په یو عبارت تاسې وایي چې ملي شکل نه لري په بل عبارت د همدغه برداشت د نورو خلکو سره پیدا کیږي چې دوی د یو قوم استازیتوب کوي مثلا تاسې وګورئ همدا اوس یوه نیوکه یا یو نظر دا دی چې یو کال د دوی له حاکمیت نه تیر شو تر اوسه پورې هم اداره سرپرسته ده حکومت سرپرست دی یعنی دا پوښتنه خو ټول سره پیدا کیږي چې تاسې په بل کوم هیواد کې دغسې یو بیلګه یو مثال لري چې سرپرستی د یو کال دوام وکړي دوه میاشتې درې میاشتې یا نهایت یې شپږ میاشتې بلاخره تر کله پورې دا خلک دوی ته انتظار وباسي او دوی دې خپل دریز روښانه کړي یعنی دغه برداشتونه خو دا قوم پورې بیا دا ملامتي ګرځي پښتنو ته ملامتي ګرځي پښتانه تر سوال لاندې راځي د دغه سوال د ځواب لپاره دوی څه کوي
متاسفانه هېڅ څه نه دي کړي که چېرته ځینې مشران وایي چې موږ پښتانه یو پښتانه استازیتوب کوو پښتون قوم ته یې هېڅ ګټه نه ده رسېدلې له بده مرغه تاوان یې زیات رسېدلی دی له بده مرغه د دوی انفرادي کړنو په ځینو سیمو کښې د پښتنو عادي خلکو ته چې په سیاست کښې هېڅ دخیل نه ول هغوی ته دښمني پیدا کړې دي هغوی ته یې ستونزې پیدا کړې دي او دغه د افغانستان د توکمونو منځ کښې د نفاق دلایل شوي دي که هغه
پښتون مشر دا کار کړی دی، هغه تاجک مشر دا کار کړی دی، هغه هزاره مشر دا کار کړی دی. هغه عادي سره چې سهار د کور نه وځي د یو حلال نفقې پیدا کولو لپاره دا فکر نه کوي چې زما څنګ کې سړی پښتو وایي، فارسي وایي، ازرګي لاسه خبرې کوي، ازبکي وایي، هغه سره راته وته کوي. خو کله چې سیاست او د موږ مشران پکې تخیل شي، هغه په زړه کې دغه غریب سړي ته نفرت پیدا کوي، د هغه د وجې نه هغه نفاق زیاتېږي. ځکه دې ګټې د مشرانو متاسفانه نغښتې دي چې هغوی د نفاق نه ګټه اخلي او ځان ته مشر وایي، ځان د افغانستان مشر بولي، او کله چې ستونزه راشي افغان ملت یوازې پرېږدي دوی تښتي. نو تاوان دې کې شک نشته، دوی پریکړې متاسفانه زموږ خلکو ته تاوان رسېږي. اوږدمهال کې که هغه د تاجک مشر تاجکانو ته تاوان رسېږي، تاوان رسېدلی دی. د پښتنو ځینو مشران ځان ته پښتانه وایي تاوان، که چېرې دغه قومي ټیکهداران ته وایي یا مشران دوی دغه شعار هم ولري چې زما قوم ګټه وکړي، دوی هغوی ته اکثر وختونو کې له منځه ځي. کله وایي چې موږ د نړۍ مسلمانان یو، موږ ټول مسلمانان ته خواخوږي لرو، خو کله چې یو عرب یا بل څوک راځي په افغانستان کې په هغه مشخص قوم باندې ظلم کوي، د هغې دفاع ته نه ورځي. افغانستان په تېرو دیرشو څلوېښتو کلونو کې هر څوک چې راغلی دی خارجي راغلی دی، او د افغانستان مختلف قوم باندې یا افغانستان خلکو کې په ظلم کې برخه اخیستې ده، نو یو هم د هغوی دفاع ته، د افغانستان خلک هم دفاع ته نه دي ورځي. که دا د استخباراتي لوبې برخه یا که نه وي، خو کله چې د قدرت جنګ شي، کله چې د قدرت د ګټو ځان ته تضمینولو خبره شي، بیا دوی ټول مخکښ دي. خو مداسنه باید ووایي چې افغانستان کې اوسس پورې هېڅ سیاسي ډلې که مشرې پښتون تاجکي هزاروي خپل خلکو ته خدمت نه کوي، او دا وایي د خپلو خلکو د حقوقو.
تشکر آقای احمدزی. اگر برگردیم دوباره به مسئله طالبان با موقعیتشان و گزینه‌هایشان پس از کشته شدن از زواهری در کابل، در حالی که جهان فعلا در شناختن به رسمیت طالبان یا به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف جامعه جهانی قدم های یا تردید های گذاشته شده بود، در حال حاضر این مسئله بیش از حد بیش پیچیده شدن. حتی کشورهایی گفتمش که نزدیک به طالبان بودن مثل چین و روسیه فعلا در یک نوع سردرگمی و نابسامانی به سر میبرند در رابطه با استراتژیشان با حکومت طالبان. چی فکر میکنین که بقای حکومت طالبان به چی منوط و مربوط است؟
قبل از به حکومت آمدن تمام کشورهایی که شما آنو نام بردید، چین، روسیه، ازبکستان یا سایر کشورهایی که در منطقه هستند، اساس وعده هایی که طالبان به اونا داده بودن موافقه کرده بودن که از طالبان حمایت کنن، مخفی یا آشکار.
بله.
که در نتیجه زو طالبان آمدن و حاکم مده افغانستان شدن. اما در اصلش سوالی که پیدا میشه که آیا طالبان توانایی عملی کردن وعده هایشون به کشورها بودن؟ متاسفانه تا به حال معلوم میشه در یک سال گذشته متاسفانه نبودن، چون که به طور مثال اگر روسیه را بگیریم، وعده هایی که با از قرار معلوماتی که علنی است موجود است، ایتو گفته میشه که با روسیه وعده شده بود که در افغانستان حکومت به وجود میاد که منافع روسیه را در افغانستان تضمین میکنه. یکی از منافع روسیه داشتن حکومت که سیاسی افغانستان که نزدیک به روسا هستند در حکومت باید داخل باشن، که فعلا متاسفانه شکلی نگرفته. و دیگری که تمام گروه هایی که حراس افغان هستند در افغانستان مقر دارن و خطر را برای آسیای میانه ایجاد میکنن، او را از بین برن، تا بالا او چیز نشده. اگه این دو مورد ما فکر کنیم، متاسفان طالبان این تواناری نداشتن تمام وعده هایی را که بروسا داده بودن او را عملی بسازن. فلهذا روس ها مانند سایر کشورها مشکوک هستند و دلسرد هستند که آیا طالبان را برسن بشناسن یا خیر، و آیا طالبان به این قادر هستن در آینده هم همون وعده هایی که قبل از آمدن به خودت به آنها داده بودن او را عملی کنن یا خیر. به این معنی است که در نتیجهش افغانستان را بنشن نشستن حکومت افغانستان حکومت طالبان، و این فکر کنم دوام بیاون تا جایی که اونا مطمئن شوند که منافع اوزن در افغانستان
بساس وعده. پس فکر میکنین که آیا دوستای دیرینه مثل پاکستان، قطر و یا امارات متحد و عربستان بتانن با کمک طالبان بشتابن تا اونا بقا پیدا بکنن؟
امی شکر میشه بخواد که از طرح کشورهای بزرگ در مورد طالبانی جرشتا این کشورهای دیگه هم دارن. شما نام پاکستان گرفتن، یک تقاضای عمده پاکستانی است که طالبان باید طالبان پاکستان از افغانستان خارج کنند و یا اونا را دستگیر کنند به پاکستان بدهند، که تا به حال این صورت نگرفته. یکی از وضعهای دیگری است. با وجود که پاکستان از هر شکل از طالبان حمایت کرده، از لحاظ نظامی، اقتصادی و پناهگاه‌هایشان که پاکستان به حمایت کرده و در آینده هم حمایت خواهد کرد، اما باز هم متأکد نیست که تمام وعده‌های و تمام منافعی را که از طالبان اونا متوقع بودن توقع داشتن او عملی شود. پاکستان هم متاسفانه در حالت نیست که بگوید که تمام وعده‌های ما را که طالبان با ما کرده بود عملی کردن و مثل آلینا را به رسما بشناسیم. و در ضمنش پاکستان نمیخواهد موقف سیاسی خود در جهان به خطر مواجه کنند. با مثل بار گذشته تنها یکی از کشورهای جهان بود که طالبان به رسما گذاشته بود و باعث تنقید و اختلافات بزرگ در میدان بین المللی از طرف کشورهای بزرگ شده بود. و نمیخواهد او خطر با خود باز مواجه شود، چون که داخل افغانستان حلقات و افراد موجود است که در جهان خطر پندرستان
میشوند. پاکستان نمیخواهد بوده هم به این شکل
برسند. تشکر آقای احمدزی. احمدزی سب در بحث دیر یا مهم بحث ده چه ده طالبان و سیمهیزی یاری که اما در پختن بیرت جمهوریت تا هم گرزی. جمهوریت پا تیر و کلونو که خوشن در اشرف غنی پا دوره که چه وکرل چه سیمه مختری وگرزوالا. مثلا د ایران سره روابط خوشن چه کل افغانستان د امریکا په د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره یو ځای شو په یمن کې چې دا کومه جګړه روانه ده او دا جنجال روان دی، خصوصا بیا وروسته روسیا تر ډیره حده د ولسمشر غنی له حکومت څخه ناراضه و. دوی هغه خپل کارخانګي و نه کړه. د جمهوریت کسانو په دې برخه کې یو منظمه تګلارې د سیمه ایزو اړیکو په خاطر لره کسان هم چې دا کار ظاهرا ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا د راضي ساتلو لپاره وشو، اما په اخر کې امریکا راضي نه و او پخې سپکې کړې له افغانستان څخه وتلو. اوس طالبان له دغه نه څه درس اخلي؟ که یو طرف ته مایلانو کې بل طرف در نه پاتې کیږي، که بل طرف ته مایلانو کې بل طرف در نه پاتې کیږي، څنګه کولی شي دا بالانس او توازن دوی رامنځته کړي؟
تیر وخت وګورو، جمهوریت ولسمشر غنی په ریاست باندې، دا په نامه کې جمهوریت ولسمشر حامد کرزی په ریاست باندې لوی ستونزې مخامخ. هغه دا چې افغانستان متکی و په نړیوالو مرستو باندې، بل څه چې د امریکا او د نورو اروپایي هیوادونو باندې مرستو باندې، هر هغه وعدې، هر هغه کارونه چې د هغوی د میل په خلاف کېدای شوی، هغه باید افغانستان کې نه وی شوی. د افغانستان یې محدود کړی او ډېرو محدودو پالیسي انتخابونه ده چې باید کړي وی. نو هغه کې د سیمه نورو هیوادونو مثلا ایران او روسیه او چین یو مشترک دښمن په افغانستان کې درلود چې هغه امریکا وه، او افغانستان حکومت د امریکا لاسپوڅی کانه تر ډېره حده پورې. یو دغه بود بل دا چې په افغانستان کې دننه سیاسي اتحاد او یو دریز متاسفانه هیڅ موجود نه و. د ټولو هیوادونو په افغانستان کې دننه په حکومت کې دننه خپل استان درلودل، زموږ افغان مشران د دوی پلوي و د دوی پالیسي بهمنې کولې. مثال په توګه د افغانستان په انتخاباتو کې ایران څومره پیسې وکارولې چې پارلمان کې چوکۍ واخلي، افغانستان ولسي استاد ته باندې دومره اثر رسوس درلودل چې هره پالیسي به چې د افغانستان د ایران په حق لکوله، هلته به یا خنډونه را پیدا کول یا بل مشکل پیدا کول، یا د روس څومره پارلمان غریب پیسې باندې اخیستي. نو داخل افغانستان کې یو منظم متحد افغانستان یا سیاسي روان موجود نه و چې د افغانستان اولیا انده چې د افغانستان اولیا کچې وګڼي. نو دغه مات او ګډ نظام چې د هر خوانه تکول کېدل د دوی جوګه نه و چې یو واضح موقف د افغانستان د ګټو د خوندي کولو لپاره اختیار کړي، که هغه د ایران په خلاف وي، د ایران سره تعامل کوي، یا د نورو هیوادونو په خلاف یې هغوی سره تعامل کوي. نو طالبان ته دغه درس واضح دی، که چېرته دوی د افغانستان نورو ولسونو سره، نور احزابو سره متحد افغانستان یو متحد سیاسي
دریز. مننه احمد زاد، پروگرام وخت مخ په ختمېدو ده. ډیر ډیر زیاته مننه کوم لدی تحلیل څخه مو او دا چې په پروگرام کې مو برخه وخسته او اجازه راکړي چې له آرش یقین هم ډیر زیاته مننه کوم چې د خبرونې تری او برخه پوره مونږ سره.
از هر دو میمان محترم جهان سپاس که با ما بودن. این برنامه در اینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دلی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.